تازی رادیو په منځنۍ سپه دولس په شنبه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 نیولې شي. دولس بجې او 1 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
محمد حنیف اتمر نن اعلان وکړ چې خپل دوم راستیالانو سره به د ولسمشری په انتخاباتو کې د ګډون لپاره خپل نوم ثبت کړي. یونس قانوني د لومړي راستیال او محمد محقق د دوهم راستیال په توګه د ښاغلي اتمر په انتخاباتي ټکټ کې شامل دي. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو کاروان وسلوالو طالبانو حمله کړې او سرتیری په جګړه کې ښکیل شوي، خو وایي پکې درنه مرګ ژوبله طالبانو ته اوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت همداراز په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اتیا وسلوالو د مړینې او 26 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د خپلې ډیموکراتي سیالې نانسی پلوسی د سفر لپاره د پوځي الوتکې ورکول رد کړي دي. ولسمشر ټرمپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې بندېدل بللی دي. د امریکا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې امریکا به د فضا په ګډون خپل د هوایی مدافع سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د برلاسه کېدو کار ته به دوام ورکړي. او د کولمبیا حکومت تیر ماښام د دې هیواد په پلازمینه بوګوتا کې له یوې موټر بم چاودنې وروسته درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی. د چاودنې چې د پولیسو د اکاډمۍ په تعلیمي مرکز کې وشوه 21 کسان وژلي او 18 نور ټپیان کړي دي.
اوس هم د زمارای زما حق 19 پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زمارای زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رائے زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. دغه پروګرام د کابل ولایت د رایو د لومړنیو پایلو د اعلان څرنګوالي ته ځانګړی کړی. بل اخر له 2 میاشتو ځن وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کابل ولایت د رایو لومړنی پایلې اعلان کړې، خو د کابل ولایت یو شمیر معترض کاندیدان وایي چې د انتخاباتو کمیسون له لوري اعلان شوی پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی په یو خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پخوانی پریکړې لمخې دي دغه رای باطل اعلان شي. بلخوا انتخاباتي کمیسیونونه وای هر هغه څوک چې په دې اړه کوم شکایت لري له انتخاباتي شکایتونو سره دې ثبت کړي او د قانون په چوکاټ کې به وڅېړل سي. په دې اړه نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون له لوري د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان یو ورځ وروسته هغه کاندیدان چې په لیست کې نمونه نشته یو شمیر وای چې په انتخاباتو کې پراخ درغلي سوي دي او لومړنۍ پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناشته کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون تور پورې کړل چې له ملي پروسې سره خیانت کړي او د عدالت د تامین غوښتنه وکړه. د دغو کاندیدانو په استازیتوب محمد داود کلکانی وویل:
ما به نمائندګي از مردم کابل و نمائندګي از کاندید وکیلای ولایت کابل.
هغه وایي چې د کابل د خلکو او د کابل کاندید وکیلانو په استازیتوب وایم چې د کمیسون له لوري لومړني اعلان شوی نتایج نه منو او نه هم د کابل خلکو ته د منلو وړ دي. موږ د شکایتو کمیسون پریکړې چې لمخې د کابل رای باطلې سوي وي پر ځای بولو او ملاتړ یې کوو.
ووره یک فیصله بجا و به مورد میدونیم.
له کابل ولسی جرګې ته د خزو په ګډون 804 تنه کاندیدانو چې یوازې 3 د ستنې توانېدلې دي چې ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي. یو بل تن کاندید عرفان الله عرفان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون تور پورې کړل چې دا سیاستنات په لاس کې لري چې د انتخاباتو کمیسون په لومړي لیست کې له ځینو بریالیو کاندیدانو د یوې رایې په بدل کې له $200 تر $300 اخیستې. صدیق منصور انصاری چې دی هم کاندید و له رسنیو سره ځینې اسناد شریک کړل او زیاته کړه چې دا ډول شاوخوا 15 زر اسناد ورسره ست. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خوست په 15مه د کابل ولې د ولسی جرګې انتخابات د دوی په وینا د زیاتې درغلي له عمله باطل اعلان کړل، خو انتخاباتو کمیسون یې پریکړه ونه منله او د جمهوریت ریاست په منځګړیتوب د کابل ولې د رایو د بیا شمیرلو فیصله وسوه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل د هر چا غوښتنې ورته محترمې دي، خو خپل کارونه به د قوانینو او شته طرز العملونو په چوکاټ کې مخکې وړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان زبي سادات په کمیسون لګول سوي تورونه رد کړل او ویل هر څوک چې په دې برخه کې شکایت لري د شکایتو له کمیسون سره دې ثبت کړي.
په هغه کسان چې دوی شکایت لري او دوی ته دغه استعمالونه ورنه دي، دوی کولای شي د شکایت کمیسون سره تر ساعتونو پورې خپل شکایتونه ثبت کړي او تر څو دوی شکایتونه وڅېړل شي. اما ځینې داسې غوښتنې چې هغه په هیڅ صورت سره نه دغه پروسې په خیر وي او نه هم چاته د منلو وړ وسیږي او نه هم ممکن وسیږي، فکر نه کړم چې دا ډول موضوعات کوم ځای ونیسي. موږ باید د قانوني لارو څخه دغه موضوعات ته د رسیدو لپاره کار وکړو او قانوني مرجع مشخصه ده چې ټاکنې شکایتونه کمیسیون دی.
معترضو کاندیدانو ګواښ وکړ که یې غوښتنې ونه منل سي په ټول افغانستان کې به مدني حرکتونه پیل کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د کمیسون پریکړې د قانون په چوکاټ کې خپلواک دي او هغه کسان چې ناکام سوي اخلاق انجرات دی وکړي او خپل ماته دی ومني. درنو اوریدونکو راپور مو واوري دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ولې دغه پایلې په ځان اعلان کړي، آیا پایلې شفاف دي؟ یو شمېر کاندیدان د لغوه کېدو غوښتنه کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دغه صلاحیت لری چې دغه پایلې باطل اعلان کړي. دغه ټول موارد مو په همدې بحث کې څېړلي چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان ده مروه امینی او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرین خان حبیب را سره میلمانه دي. میلمنو ته خراغلاس وایم.
مروه جان، کدار ته وچ د کابل ولایت لمړنۍ پایلې اعلان شوې، تاسو له نظر دغه پایلې څه ډول پایلې وې؟
په کابل کې موږ ډېرې جدي ستونزې درلودې. تقلب د ټاکنیزو جرایمو شاهدانو د افغانستان د خلکو خرڅې سولې واخیستلې سوې. وروسته له تقریبا دریو میاشتو موږ لومړنۍ پایلې ودرلودې. دا ټولې جدي ستونزې دي او هغه څه چې موږ لیدلي په کمیسیون کې، هغه تقلب، هغه فساد، هغه ټاکنیز جرایم او تقلبونه چې موږ لیدلي دي، هغه که د افغانستان عام خلک وویني تاسو باور وکړئ هغه ډېر کم اعتبار چې په کمیسیون پاتې ده هغه به هم له منځه لاړ شي. خو بیا هم لومړنۍ پایلې اعلان کړلې. وروسته له هغه نه دوه ورځې وخت چې پرون ورځ ختم شو، په هغه کې په لومړۍ ورځ کې یوازې سل شکایتونه ثبت شوي وو. د شکایتو کمیسیون اعلان وکړ که د شکایتونو کچه لوړه لاړه سي موږ په خپله فیصله ولاړ یو. موږ هم د شکایتو کمیسیون فیصلې ته منتظر یو چې دوی نهایي لست اعلانوي او که په هغه کې بیا هم د ابطال موضوع رامنځته کیږي، که باطلې سي ده هم بې عدالتي ده، ځکه په هغو رایو کې پاکې رایې هم شته، او که بیا دا حسابیږي او د خلکو د پاکو رایو ځواب هم کمیسیون نه ورکوي، دا هم بې عدالتي ده. دواړه کمیسیونونه همغږي نه لري، یو واحدې فیصلې ته دوی نه سي رسېدلی. سره تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا یوازې 3 موارده د ټاکنو قانون نقصوی ده او د اساسي قانون ماده نقصوی. اوس دا کمیشنران د قانون پر بنسټ موږ هیڅ په رسمیت نه پیژنو، ځکه هلته په ډېر واضح توګه راغلي دي چې که دا کمیشنران د دغه نافذه قانون ماده نقص کړي او د نورو نافذه قوانینو ماده نقصي، دوی اصل کیږي. یعنی د دوی فیصلې، د دوی پریکړې د قانون پر بنسټ هیڅ اعتبار نه لري. موږ
حبیب صاحب، وروسته له میاشتو ځنه انتخابات خپلواک کمیسیون دغه پایلې اعلان کړې، په دې برخه کې قانون څومره تر پښو لاندې شوی ده؟
زه فکر کوم چې موږ جدا په دوه اړخونو کې ستونزې لرو. یو د قانون په ځینې برخو کې د نشتون، د نه صراحت موجودیت دی. په بله برخه کې د قانون موجودیت دی ولې د نقص باعث ګرځېدلی دی. د انتخاباتو کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په کامل ډول باندې هم د اساسي قانون د ځینو مواردو د نقص باعث ګرځېدلی دي، او هم د انتخاباتو قانون او د هغو طرزالعملونه او لوایحو چې د دوی لخوا جوړې شوي دي له هغې نقص باعث ګرځېدلی دي. یعنی په کل کې همدغه د نقص د قوانینو د دې باعث ګرځېدلی دی چې دغه پروسه باندې د خلکو باور راټیټ سي. یعنی موږ ولیدل ځینې داسې ستونزې وي چې هغه په تخنیکي لحاظ باندې وي، یعنی خپله په کمیسیون باندې هغه تحمیلي شوې وي، او دا ډېره بې عدالتي. زه ځان ته بولم که زه دغه ستونزه په کلي ډول باندې په انتخاباتو باندې کمیسیون باندې واچوم. البته یو څه چې دوی کولای سو هغه دا و چې باید د اساسي قانون تر څنګ درېدلی وای. یعنی د اساسي قانون د 3 مادې د حکم په اساس باندې د بایومتریک شتون، د رای سریتوب لمن زوړي دوی باید اساسي قانون ترڅنګ درېدلی وای او ویلی وای چې موږ بایومټریک مکته د منلو وړ نه دی او کچېری موږ د تخنیک نه استفاده کوو اول باید دا خلک روزل سی وای هغه سافټویرونه یا هغه تخنیکی وسایل چې راولل کیږي افغانستان ته هغه باید چک او نظارت سی وای یعنی کومه راپورونه چې موږ د رسنوی نه اورو یا د نور نهادونه اورو خپل د تخنیکی وسایل پر راولل کې هم فساد سوی دی
حبیب صاحب ته بل بحث مطرح کیږي د شکایتو کمیسیون کې په دې باندې بحث روان دی چې د کابل ولایت پخوانی رئیس چې باطل اعلان سوی او مترزو کاندیدانو غوښتنه هم دا و چې دا باید باطل اعلان سی کچېری دغه باطل اعلان سی ته قانون څو ځله تر پښو لاندې کیږي
زه فکر کوم چې موږ یو 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 ځل خوم د اساسي قانون درسو ماده نقص کړل چې خلکو ته مو د هغوی د آزادانه او مستقیم هغه د سریتوب ادرې اصل چې عادلانه نیوالی په قانون کې ذکر شوی هغه مو نقص کړ یو ځل مو دا نقص کړی دی په دوهم ځل باندې مو کله چې موږ دغه رای باطلو په دې کې داسې رای لکه مخکې چې امینی صاحب هم ورته اشاره وکړله هغه رای پاکې وي د ولس پاکې رای وي هغه هم ورسره باطلیږي له بل اړخه د عملي لحاظه د همدغه دونوي د څلور نوي مادې شپږمه فقره بیا حکم کوي چې انتخاباتو کمیسیون مکلف دی په شپږ ورځو کې هلته نوې ټاکنې ترسره کړي یعنی دا هم ناممکنه دي غیر عملي دي په شپږ ورځو کې ټاکنې
د افغانستان شرایط تر اوسه وګورو عیني واقعیتو ته ځیر شو دا امکان نه لري خو بیا هم دلته قانون تر پښو لاندې کیږي بل داسې حل معقوله لاره وه چې قانون تر پښو لاندې نه شي
زه فکر کوم چې معقوله لارې مخکې موجودې وي چې پاکې او ناپاکې رایې باید سره جدا شوې وای او اوس هم ستا دي که شکایتو کمیسیون دا جرأت وکړي او د زور او زر د تاثیر لاندې رانیسي او د حکومت مداخلې نه لرې وي او واقعا دوی غواړي چې د ټاکنو یا د ډیموکراسي د تمثیل قهرمانانو اوسیږي کولی شي مشکله نه ده ورته چې دغه پاکې او ناپاکې رایې سره جدا کړي ولې د دغو کمیسیونونو نه د پاکو نتایجو اعلان به یو څه ستونزمن وي
امینی صاحب که وګورو دغه لومړني لیست کې د زیاتره دا سیاسي مطرحې څیرینې دي راغلي بلکې زیاتره داسې کسان راغلي چې پانګوال دي سوداګر دي دلته ستونزه موجوده څه ده د مطرز کاندیدان د عایده کې چې وره تقریبا له تر $300 پورې پلورل سوې ده آیا دا واقعیتونه لري او دغه پانګوالو راتګ ته په کتلو سره آیا فساد لاره نه ده ورسوي
فساد او تقلب د خلکو رایو ته قیمت ورکول له بده مرغه په کمیسیون کې شتون درلود داسې موندنې هم موږ هم لرو اوس موږ هغه څه مو چې لیدلي دي د شکایتو کمیسیون سره هم شریک کړي نوماندان هم هره ورځ موږ سره په اړیکه کې وه او دوی همغه اسناد چې موږ ته راوړي دي د همدې ښکارندوی کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په فساد کې ښکېل وه اوس یوازینی د حل لاره همدا ده چې د شکایتو کمیسیون پاملرنه وکړي او زموږ ډار همدا ده چې اوس د شکایتو کمیسیون لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوندې فساد باندې دوی هم تورن نسي اوس موضوع د ټاکنو هغوی ته ورغلی ده او که دوی پیسې واخلي دوی چانه زنی وکړي دوی د خلکو رایو ته قیمت ورکړي هغه نسبي اعتبار هم چې لرو دا به هم له منځه لاړ سي د دې تر څنګ جدي اصلاحات چې موږ یې غوښتونکي یو نړیواله ټولنه یې غوښتونکې ده دا په هیڅ بل رقم نسي راتللی پرته له دې چې موږ د دې حساب غواړو له کمیسیون څخه ځکه که بیا دوی استعفا ورکوي یا هم لرې کیږي دا یوه ښه د تېښتي لار ده تیرو ټاکنو کې عیني کارونه تکرار شوي وه خو بیا دوی ته یا مکافات ورکول کیږي یا هم دوی هیریږي اوس هم د کمیسیون ډېری کار کوونکي تښتېدلي دي له دوی نه هیڅ درک نشته یا هم د دوی خپله کمیسیون ده خبر چې د دوی کارکوونکي چیرې دي موږ نه غواړو دا خبره په ټول افغانستان کې عملي سي له دوی څخه باید پوښتنه وسي دوی مکلف دي چې د افغانستان خلکو ته ځواب ورکړي رایې څه سولې رایې څنګه سولې او ولې دا چلند وسه د افغانستان د خلکو رایو سره خو اوس مو هیله مندي د شکایتو کمیسیون ده
حبیب صاحب دلته که راسو وګورو مخکې ما یادونه وکړه امینی صاحب سره په خبرو کې چې دلته زیاتره تجاران راغلي پانګوال راغلي داسې کسان دي راغلي چې په هغه باندې حساب وسي البته په لومړي لیست کې وروسته لیست خو بیا وروسته به معلومیږي پارلمان یوه مقننه قوه ده هلته قانون جوړیږي که چیرې همدا کسان تایید سي راسي څومره به د افغانستان راتلونکي نظام ته دا خلک ګواښي یعنې مطلب مې دا ده چې دا خلک بودن توانیږي چې دا کم څه مسؤلیت ورسپارل کیږي هغه ادا کړي
لکه څنګه چې ویل سوي دي وای هغه ټولنه چې کوم چارواکي په حاکم دي د همغې وړ ده یعنی همدا ټولنه او همدغه خلک بدبختي دا ده چې له یوې خوا انتخاباتو کمیسیون خپل مسؤلیت ادا نه کړ بلې خوا خلکو هم تفکیک ونه کړ یعنی په دغه برخه کې چې مقننه قوه څو دندې لري د نظارت دنده لري د قوانینو د تصویب او د تصویت صلاحیتونه لري ځینې نورې چارې چې د اساسي قانون په واسطه باندې ورکړل سوي دي ورته دې ته مسلکي اشخاصو ته اړتیا وه پوه اشخاصو ته اړتیا وه داسې اشخاصو ته اړتیا وه چې هغوی په واقعي معنی باندې د هېواد ملي ګټې ورته سره کرښې وي متاسفانه بدبختانه
نه یو څه خلکو هم په دې برخه کې ناغيړي وکړه، هغه اشخاص ته یو څه رائے ورکړل چې هغه د زور او زر څښتنانو لبلې خو هم دغه اشخاص د دې بایسو ګرځیدل چې خپل رائے په کمیسیونونو کې لوړی کی، یعنی کمیسیونونه هم په دې مادي لحاظ باندې د دوی د قرباني سول. لبل اړخه کچیر هم دغه کسانو سره موږ نوې پارلمان ته زو لری نه ده چې پارلمان به د زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. عملاً دغه شکایتونه چې موجود وو د قانون د تطبیق په وړاندې یو خن خپل پارلمان موجودیت وو، د عملاً د پارلمان موجودیت وو. نو کچیر دغه اشخاص بیا هم زی زه فکر نه کوم چې د قانون په تطبیق کې د ستونزو را ایجاد شي، یعنی لیوی خونه هغه پوهه چې لازمه د قانون د تطبیق برخې لپاره پکار ده هغه دغه کسانو سره ووسیږي.
امین صاحب، د قانون لمخه د انتخاباتو انتخابات شکایتونو کمیسون باید څومره وخت کې دغه ورستی نتایج د انتخابات خپلواک کمیسون ته وسپاري؟ په دې برخه کې دوی کارونه تاسو راځي
د شکایتو کمیسون څخه غو توقع چې موږ درلوده هغه صلاحیتونه چې قانون دوی ته ورکړي وو دوی تر ډیره حد پورې هغه کارونه سوي کړی او هغه مسولیت چې درلوده په سمته توګه یاد نه کړ. یوازې ول زر شکایتونه د ټاکنو پر ورځ ثبت شوی وو، وروسته له هغه د هر ولایت هغه لومړنۍ پایلې چې اعلان دي هلته دوه ورځې وخت درلود خلکو چې شکایتونه درج کړي. د نهو ولایتونو شکایتونه څیړل شوي دي او وروسته یې پایلې کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیږل شوي دي. هیله من یو چې په دې کې عدالت تامین کړی، خو د دې شکایتونو څیړل په کمیسیون د شکایتو پورې اړه لري چې دوی څومره وړتیا لري د دې چې د شکایتونو ته رسیدګي وکړي.
د یو نظر بنسټ په توګه باندې کله چې دوی شکایتونه څیړل کېدل شکایتونه یې څیړل تاسو ته په دې شکایتونو په څیړلو کې ونډه درکړه برخه درکړه د نظر بنسټ په توګه کچیرې درکړې تاسو له کارونو راضي وي؟
تر ډیره حد پورې موږ راضي نه وو د دوی له کارونو. هم هلته په شکایتو کمیسیون کې هم ځینې ستونزې لیدل کېدې، ځینې وختونه کله به چې دوی قضایاو ته رسیدګي کړله هغه به نیمګړې وي او پالنی ډول یې د نظرو بنسټونو په مخ کې به چې دوی رسیدګي کړې وه موږ ځینې انتقادات درلودل خپل چې له دوی سره مو شریک کړي وه. خو وروسته له هغه نه دوی هم ځینې وختونه غواړي لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سترګو ته خاورې راوشیندي، ځینې موضوعات دوی هم پټوي. تر ډیره حده پورې یوازینی کار چې دوی ښه نه وه او موږ ترې راضي نه وو نوماندان یې نه پرېښودل چې د شکایتو کمیسیون ته ورسي او هلته شکایتونه خپل درج کړي. دا ډېره جدي ستونزه وه. څو نوماندان موږ ته راغلي دي، موږ سره په اړیکه کې سوي دي، وروسته له هغه نه چې موږ تاکید کړی موږ فشار راوستلی بیا په کمیسیون کې اجازه ورکړې. دا کار معنا نه لري، دا کار عین هغه کار ده لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې نظر او بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکوي. نظارت او شکایتونو ثبتول او هغو شکایتونو څیړل دا د موږ ټولو قانوني حق ده. کله چې دغه قانوني حق له موږ اخیستل کېږي دا نقص د قانون ده. نقص قانون خپله یو جرم ده. هلته په ټاکه د افغانستان اساسي قانون کې په ډېر واضح توګه راغلي دي چې بې خبري از قانون جرم پنداشته نمیشه، یعنی که دوی بې خبره هم دي دا هم ستونزه ده او که ترې خبر دي او نقصوي یې دا هم ډېره جدي ستونزه ده.
حبیب صاحب، د انتخابات شکایتونو کمیسیون یو ځل جوړجاړی وکړ، یعنی د کابل ولایت رایه باطل اعلان کړې، بل د جمهور ریاست منځګړیتوب جوړجاړی وکړ، کچیر اوس هم بیا جوړجاړی ته دوی غاړه لګدي یا کسان چې انتخابات خپلواک کمیسیون په لومړنیو پایلو کې اعلان بریالي اعلان کړي دي بیا هم د تایید ټاپه ولګي دلته خان تر پښو لاندې کېږي نه؟
زه فکر کوم چې ما مخکې یادونه وکړه د قانون د نقض عاملین ډېر زیات متفاوت دی. د کاندید نه خپله شروع کېږي تر حکومت او کمیسیونو پورې. اول کله چې دا د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون کله خپله پرېکړه د کابل د انتخاباتي حوزې اړوند اعلان کړله حکومت مداخله وکړه، اساسي قانون نقض کړ. دلته نه باید حکومت د یو خپلواک کمیسیون په چارو کې
مخالته صلاحیت دي چې د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون کړي انتخاباتو کمیسیون اي حکومت د مداخله حق درلود؟
نه حکومت د مداخله حق درلود او نه د 115 غنه فرمان په اساس باندې ولسمشر چاملا هم دغه د انتخاباتو قانون نافذ دي. نه د انتخاباتو کمیسیون د دې صلاحیت درلود چې بیرته استیناف غوښتنه په دې پریکړه وکړي. شکایتو کمیسیون پریکړه د 29 ماده په اساس باندې ورسته او نهایی ده. دا پریکړه باید تطبیق شوی وي. دا چې شکایتو کمیسیون د خپل پریکړه نه راوسته کیږي دا په خپل ځان باندې رشخان والی دا په شکل اشکالو د شکایتو کمیسیون په خپل ځان باندې په خپل پریکړه باندې ستونزه لري او تشویش لري او رشخان وهل دي په شکل اشکالو. اما هغه څه چې ډیر زیات مهم دي هغه دا دی چې موږ تل دغه غږ پورته کړی دی پریک دی کمیسیونونه چې څوک مداخله پغی کوي نه حکومت پغی کوي مداخله وکړي نه حکومت پغی کوي مداخله وکړي او نه نور نهادونه د کمیسیون په هغه چارو کې چې هغه دوی ځانګړي صلاحیتونه دي تر څو انتخاباتو پروسه شفاف ووسیږي تر څو عدالت ووسیږي تر څو کولای شي حق حقدار ته وسپاري. خو متاسفانه دغه پروسه مسؤونه نه ده او په شکل د اشکالو قانون نقصو ده. اوس رازم دی ته چې کچیر د کابل ولایت اړوند شکایتونو د اوریدو کمیسون تصمیم نیسي چې موږ شکایتونه اخلو، لکه پرون چې څنګه ویل یاندا د من لري چې دوی په شکل د اشکالو زمنن دغه تیرې پریکړې په شاسوي دي زمنن چې په شاسوي دي او دغه پریکړې باندې بیا غور کوي، شکایتونه اوري او د عملیاتي پروسې ته ځي او په دې باندې بحث کوي. زه فکر کوم چې بیرته دوی خپل هماغه د قانون مواد د 29 ماده هغه مواد نقص کړي دي، یعنی بیا غور ته تاک په دې پریکړه باندې چې یو ځل باطل شوی د قانون په اساس باندې جواز نه لري.
امینی سپه دې برخه کې تاسو مسولیت څه ده او څه کول پکار دي؟
د موږ مسولیت له دغه پروسس څخه نظارت او چې له بده مرغه تر ډیره حده پورې کمیسیون د ټاکنو خپلواک موږ ته دا اجازه را نه کړله. کله چې د څلورم ځل لپاره د ځینې محلونو رای تفتیش کېدلې هلته فیفا ته د نظارت اجازه ور نه کړل شوه او دا خپله یوه لویه ستونزه ده چې هلته څه کېږي چې ته یو نظر بنسټ ته د نظارت اجازه نه ورکوي. حتماً بیا هم لاسوهنې کېږي، حتماً بیا هم دوی رای اضافه کوي او رای کموي. نو دغې پوښتنې ته باید موږ دوی ځواب ورکړي. د دې ترڅنګ زموږ دنده دا وه چې دوی ته طرحې ورکړو. طرحې مو په تیرو ټاکنو کې هم ورکړې خو دوی عملي نه کړې. اوس ولسمشریزو ټاکنو لپاره هم موږ طرحې لرو او طرحو باندې کار کوو، هم د بایومتریک لپاره مشورتي ناستې لرو له خپله کمیسیون سره چې اوس به موږ په ولسمشریزو ټاکنو کې هم له همدغه بایومتریک څخه ګټه اخلو او کنه. د فهرستونو مسله ده چې د ثبت احوال نفوس ادارې ترڅنګ او په همکارۍ سره دوی باید هغه مسله حل کړي. د دوی د کارکوونکو د ټریننګ لپاره ځینې طرحې لرو چې غبا ملکو خو که کمیسیون هغه ته غوږ ونیسي، که کمیسیون یو ناظر بنسټ ته په درنښت سره وګوري. د دې ترڅنګ اوس موږ غوښتنه هم دا ده چې له دوی څخه پوښتنه وسی، یوازې د دوی لری کول، یوازې د دوی استعفا دا زموږ غوښتنه نه.
حبیب صاحب، د انتخاباتو تیر انتخابات له درغلیو ستونزو نیوکو سره مخامخ، که چیرې د همدې انتخاباتو په جوړښت کې د همدې کمشنرانو همدې رهبری کې موږ د جمهور ریاست انتخاباتو ته ولاړو، څومره ستونزې به وزېږوي؟
زه فکر کوم چې هم د حکومت لخوا او هم د نړیوال ټولنې لخوا دغه پورته سوی دی او هم د ناصر نهادون لخوا چې دغه کمیسون او دغه جوړښت د راتلونکي ټاکنو په هیڅ صورت باندې ترسره کېدا توان نه لري. ښه به دا وي چې موږ بیا هم ارزیابي وکړو، یعنی بیا هم ارزیابي وکړو. داسې نه ده چې مخکې د ټاکنو د سلسله نه ټول تدابیر ونیول سي، تیرې ټاکنې د تجربه سي، هغه نیمګړتیاوې چې په ټاکنو کې راغلې وي هغه د تشخیص سي، د هغې د رفع لپاره د اقدام وسي، هغه اشخاص چې دغه ادعاوې کېږي چې فساد تورن دي په ځینې نور مسایلو کې لاس درلود هغه اشخاص تشخیص سي، هغه د عدلي تعقیب لاندې ونیول سي. او دا چې دوی قانون نقص کړی دی هغې اړوند د انتخاباتو قانون صراحت لري، یعنې په هغې کې نور بحث نشته دی. دوی به له دندو ګوښه کېږي دواړو کمیسونو آزه. ولې بحث دلته دا دی چې څېړنه باید وسي، یعنې دغه ملي پروسه د چا لخوا ولې دومره خدشهداره سوه، ولې دومره بدنامه سوه؟ ځکه دلته په ولسواکۍ باندې که دغه مارو موږ په نظر کې ونیسو، موږ 10 میلیونه نفوس لرو. په 10 میلیونه کې تقریبا فکر وکړئ تاسو موږ 10 میلیونه واجد شرایط لرو یا 12 میلیونه واجد شرایط لرو. په 12 میلیونه کې 1 میلیون راځي یا د 1 میلیون هم کم راځي انتخاباتو کې اشتراک کوي. یعنی دا په څه معنی باندې؟ یعنی 10 میلیونه خلک نه غواړي، یعنی کې 1 میلیون غواړي دیموکراسي دی عملی سي، نه 20 میلیونه غواړي. یعنی دا د دیموکراسي هغه هویت او باندې تر سوال لاندې راځي. دلته کومک په همدغه نتایج سره په همدغه کمشنر سره بیا زو زه فکر کوم چې دلته د عدالت تامین سي، بیا د عدالت تامین سي. یعنی دغه د عدالت تامین هم په حکومت کې هم ستونزمن دی. په دغه اوسنی حکومت کې چې د دوی سره د معاملې یو ښکیل غاړی و، د دوی نه نامشروع غوښتنې درلودلې، چې همدغو کمیسیونو ازه په مطبوعاتي کانفرنسونو کې ویلي چې حکومت زموږ په چارو کې مداخله کوي، خپلې شخصي علایق دلته پالي، ځینې غواړي ځینې اشخاص راولي، او د دغه خبرو او د دغه ګندګیو بوی به موږ د دغه اشخاصو د لرې کېدلو نه وروسته موږ او تاسو شاهدان اوسېږو. یعنی بدبختانه د دغې پروسې ملي پروسې سره ډېر لوی خیانت سوی، د ستر خیانت سوی، د خلکو رایو ته په سپکه کتل سوی دي. خدا ده د دې لپاره چې د خلکو اعتبار او اعتماد ترلاسه کړو، موږ باید بیرته مراجعه وکړو قانون ته. قانون باید تطبیق سي، څه شی چې د قانون حکم دی هماغه دی وسي.
امین صاحب، ته د حبیب صاحب خبرې واورېدی ویل چې د انتخاباتو کمیسیون په مشرتابه کې باید جدي تغییرات راشي، په دې برخه کې تاسو وړاندې شي؟
زموږ غوښتنه هم همدا ده، ځکه د کمیسیون مدیریت نسوی کړی او اوس یې هم نسي کولی. او موږ په دري ژبه کې یو متل لرو، یا ازمودر ازمودن خطاست. کله چې دوی ویل موږ له تجاربو څخه درس اخلو، نو د کندهار ډېر ښه مثال و چې دوی څومره درس ترې واخیسته، بیا اعتبار نه کوو او نه یې سو کړی، ځکه دا منطقي نه ده. او دې سره زه موافقه نه یم چې هر ځل دې موږ تجربو قرباني سو د 15 کلو سرنوشت او وضعیت د سیو کمیسیون ورته کی چالته هر ځلې وای د بایومټریک نوې تجربه ون موږ د امتحان کړ اوس هیڅ بل لار نشته ما مخکې مو ویلې اوس دوی په رسمیت نه پیژنم ځکه ازل د دوی د قانون پر بنسټ باندې هلته پسری توګه راغلې ده او وروسته لدین دوی خپل دندو ته دوام ورکول په ځان باندې ملانډي وهل دي او په هیڅ ډول باندې دوی د کرنسی کولای کولس مشیز او ټاکنو ته له همدغه سی خلکو سره مخ کې موږ لارسو موږ ډیر جدي بحران سره مخامخ کیګو ستونزې مو بخیر لري دي یوازې د ولسی جرګې ټاکنې دوی نسی مدیریت کوي څنګه هیله مندي ولرو چې څلور ټاکنې د هم زمانه دوی مدیریت کړي یعنی هیڅ خوشبيني نسته
حبیب صاحب نه دا چې دوی ستونزې درلودلې بلکې یو ملي پروسې ته زیان واړاو د ازل کېدو یا به طرفه کېدو له سره پخوا کې دوی به سره باید څه قانوني برخورد وسي
ما مخکې یادونه وکړه د جزا کوډ پلومړي ځل باندې د انتخاباتي جرایم په معنا باندې یو څه شی اضافه شول په دې کې او دا هم د دې په خاطر باندې چې هغه تیر تجربې چې موږ د ټاکنو اړوند درلودلې د خلکو رائے مسونې سي د خلکو رائے په سر باندې باملې ونې سي ستونزې ایجاد نه سي د همدې لپاره جزا کوډ رامنځته سي د جزا کوډ په دغه برخه کې مشخص موارد لري یعنی فرض مثال کدلته د فساد بحث دی چرای پلورل سیوی او یو چا اخیستی دی یعنی دلته د رشوت معاملې ده هغه پاړه باندې هم د جزا کوډ مشخص موارد لري کدي اخلاقی فساد موضوع ده کدي نور موارد او موضوعات ست دي هغه اړوند جزا کوډ مشخص موارد لري هله مداده چې دغه کمشنران دی لدند ګوخه او تحقیق دی وسی یعنی کله چې تحقیق وسی دی تحقیق د بی طرفانه تحقیق په پایلو کې مشخص سی چې چا په کوم مورد کې څومره فساد کړی دی او د څه په خاطر دا فساد کړی کله چې فساد دی مشخص قانون په هغه برخه کې جزا لري زه فکر کوم چې دا یو ډیره غټه ملي پروسه ده او د دې ملي پروسې اړوند کوم مجازات په جزا کوډ کې مشخص شوی دی دا عادلانه نه دی یعنی راتلونکي کې موږ ټاکنو طرف ته ځو او غواړو د ټاکنو پروسه مطمئنه وساتو او هغه شفافیت تضمین کړو لازمه ده چې موږ د جزا کوډ کې تغیرات راولو یعنی د جزاګانو شدت باید لږ پورته کړو یعنی وس دغه نوې جزاګانې خفیف دي له دوی سره باید د قانون په اساس باندې برخورد وشي
امینی صاحب درسته پښتنو په توګه کراتو چې لمرنی پایلې ډېر په ځان باندې اعلان شولې انت میاشتو میاشتو واخې ونیو د قانون لمخې یادونه شوې ده چې د هم میاشت په ترس کې باید وروستۍ پایلې اعلان شي تاسو څومره ډاډه یې چې وروستۍ پایلې به هم د لمرنی پایلو په سیر باندې په ځان اعلان شي
دا موضوع اوس شکایتو د کمیسیون دنده ده چې دوی په خپل کار کې څومره عجله کولی سي څومره اساسي قانون او د افغانستان ټاکنو قانون ته دوی په درنه سترګه ګوري د یوازې د نه ولایتونو نهایي پایلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورلېږلې دي او دوی هم وعده ورکړي چې د همدې اونۍ تر پایه پورې به اعلان سي که دا فیصله لکه د نورو فیصلو غوندې نه وي ځکه په لومړنیو پایلو کې هم موږ څو ځلې له دوی څخه واورېدل چې د دې اونۍ په وروستیو ورځو کې د دې اونۍ په لومړیو ورځو کې که دا سینمی موږ به ډېر زر نهایي پایلې ولرو خو اوس د شکایتو کمیسیون پریکړې ته موږ منتظر یو چې اوس دوی د ابطال مسأله بیا هم مطرح کوي او کنه که باطلیږي د قانون پر بنسټ یوه اونۍ وروسته باید ټاکنې له سره دلته وسي چې دا هم ممکنه خبره نه ده د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې او کنه باطلیږي او نهایی فیصله کیږي د خلکو رضایت څنګه کیږي شکایتونه چې سبسوي دي د غو څېړنه به څنګه کیږي د ټولو موضوعاتو ته اوس د شکایتو کمیسیون مسؤول ده چې دوی ځواب ورکړي نه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویاند شیرین خان حبیب دا چې استډیو ته مو تشریف راوړل مننه کوم درنو اوریدونکو تربیه اخی چاره
زما رایه زما حق
میوند ولسوالی مواد د پرون رس خلاصي بي
مونږ میرمنې بیا هغه
میرمنې من هیڅ درې د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
مور او پلارا د خدای د پاره ما شو مانو راتون كتارا